سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو سه احمد زمه تاسو مازادې رادیو ته خوښیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونه ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغه دا وی کړی چې ګواکې د بامیانو کابل په بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغه زیاته کړې چې هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګر ډلې وځپي خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور معلومات کړي خدای دا چې د دې ډلو زپل پیل کړي. کته هم طالبانو د دې پاکستانی چارواکي تازه څرګندونه ته خبرګون نه دی خوله خو د دې وړاندې په زلون د پاکستانی چارواکو ورته څرګندونه رد کړي دي او په پاکستان کې نامنیه د دې هواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې پاڼې دی ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په لمه کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو دروتو هم امکان شته. ترونه د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدید بارښتونو له کبله سیلابونو خلک د ځانې ځانونو سربیره په سلهاو تجربه کرنیزم کې هم ویجاړ کړی وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وای په تیر میاشت کې چې باندې سلور دي زره تجربه ځمکه چې غصب شوی بیرته مستره ده کړی ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی نن د اکتوبر 8 په خپل ایکس باندې د وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په موخه ځانګړي محکمه مقررات او سیون جوړ کړی وو. کته هم دا معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي خو د تیر حکومت د خارج جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي وو چې په ټول هیواد کې څه باندې 1 میلیون تجربه دولتي ځمکه غصب شوې ده. پاکستاني چارواکو د بلوچستان یو مخکخه فعاله ماهرنګ بلوچ په هر تل سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک خارطا په یو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ له وای ډګر راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ترې پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاک خاموشه کړي. د کراچۍ په وای ډګر کې پاکستاني چارواکو د نومونو خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د ماهرنګ بلوچ او یشم نور بلوچستانو فعالانو نومونه په اخیستی شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدل دي. ماهرنګ بلوچ په دې ورستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سوله غزمنو کسانو په نوملړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بيدرکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدل او د بلوچستانو ډیر لارینونه د غتر مشري لاندې تر سره کیږي. او ورسته خبرم دا چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریټ کې وشل دي. د اسرایلو پاوز د شنبه په ورځ په یو بانک ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نورجیات نه دیوار کړ شوې په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسول. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د وی ترګر ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي څنګه په تورلس کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل د خبردار ورکړ چې په دغه وخت کې بریټ نه کوي. تهران وونه وړاندې پر اسرائیل لزګونه توغندي و توغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو.com کې اوریدلای شي. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپلې وړتیاوې بیرته ورغولې. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورابه کې د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوی موټرسکلان یا ش موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره ووسی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې په خوانی قماندان وایل افغانستان د امریکای ځواکونو په وټلو سره القاعده او داعش د خپل ورتیاوی بیرته رغولې دي. جنرال کیند فرانک میکنزی پرون د شمال امریکای تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکای ځواکونو د وټلو سپارښتنه د نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لورکه چي شوی وي. د امریکا په خوانی چارواکي د سیمال د څرګندونې کړې چې په دې ورسوي کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعده د پیوړی کېدو ادعا کړي دي، خو طالبانو تل دا ادعا رد کړې دي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینټ فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړې سوې دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه. History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and Al-Qaeda's ability to regenerate. تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعده لپاره مهم دي د دې ورته موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي. دغه خوانی امریکایي چارواکي دا هم وایي چې امریکا د محل په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینټ فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې او القاعده شبکې د پیوړ کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یو غوښتل چې دوی ته د جلب جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعده د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګ لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګ حملې زیاتې سوې دي. یوازې په تیرې وږي یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګ په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان جنرال کیت فرانک میکنزی وایي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپلو ورتیاوې بیرته ورغولې. پر همدې موضوع سره د چارشنونکو ښاغلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلام تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کال راځي چې تروریستانو دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځایه که فعالیت لري هم د دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پیښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خودلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص او افراد دلته خیشي کړی دي، دلته ودونه کړی دي، دلته په اصطلاح د افغانستان سره تراولې دي، او اکثریت دوی پاسپورتونه مخې ستدي دغه د پاره د دوی ګواښ پر ځای ده. مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی، ګوره چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې و چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، پر دشت برچی کې پر هزارګانو یې حمله وکړه، حتی د تایکونتي او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفر د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولای چې انکار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې شته، چې یو څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسې ګورئ چې مثلا کابل او نورو ولایتو کې دومره چک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسلح کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کی چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولې چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا د غندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکار کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبرې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسلې سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نوری وادو ګرځیدلې دی. ودا ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولای شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولای شي پر دوی باندې، یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ته ترسره. اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړی، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د تور لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغزستان، قزاقستان، روسان یې د تور لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره درکړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې دا رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی د دغه مسایل
متاسفه. اوس سره د افغانان د دغه مسایل قربانی شوې دي، خپل امریکا د امریکای ځوکوند وټل په برخه کې څومره سره مغه گیوه، دغه تصمیم ل امریکا نه څومره پغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې په نظر کې ونیسي که امریکا اوزی په افغانستان کې په وضعیت څنګه کېږي، د وسله والو ډلو شتون دغه د پیوړې کېدو په تړاو باندې دغه معلوماتي اوس امریکا په ځان اخیستلې شي چې ګواکې دوی د امریکای ځوکوند وټل په تړاو باندې مغه گینه وو.
ګورې دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولای چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتل چې بالاخره د افغانستان وزیر ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووزي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان وزي. اما بایدن چې کته سي خبري از حتمان خبره شي د کرزي په وخت کې په یو منبسیا کې په ار کې، یعنی د میز د سر پورته سو لاسه پر میز ووي چې مونږ ته پاکستان 50 وره تر افغانستان مهم دی، او د دې سر مونګاري کې غواړي همیشه د پاکستان د ستو اينه کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسولانه خپل قوای وېست چې دغه حالت څه دي، چې افغانان مخالف دي، دنیا مخامخ دي.
ډېر زه تمنه نه ژوندې سينادم صدا چې بس کې مونږ سره برخه وخت مننه نه وخت
لا شخړو
لا اعتراضونو
لا بازارونو
لا لوبخالو
لا نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغان خبری آژانس د خبر المهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې رئیس د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې رئیس په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان ازادۍ کور او د افغانستان خبرالانو د ملاتړ بنسټ د ویلمې په خبرولو سره د ښاغلي انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نور حال د سپوږمۍ پر راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبريالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبريال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیر ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدی انصاری یو نږدې ملګری او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه وکړه.
تیره شپه مهدی ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغوی ویل چې مهدی د حکومتي ځواکونو لخوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډیره څیړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدی اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدی فعلا در بازداشتگاه هست.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدی انصاری د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدی انصاری په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدی انصاری د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدی د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده، بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی بانکش.
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم د یو خبر د نشرولو په خاطر. دوی لما ډیرې پښتنې ګرویژنې وکړي، یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشې شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خود طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شننکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د اسبلا ډلې د یو بل مهم قماندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د قماندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د اسبلا ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قماندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال پراپور کې.
د اسرائیل پوځ په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قماندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوځ نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یو پوځي او سیاسي ډله ده، د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرایلو د پوځ په بیان کې راغلي حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو په ویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بلخوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالی ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کیږي. بل پلا په واشنگټن کې ولسمشر جو بایدن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرائیلو د حماس د نوموړې کلیزې د برید په مناسبت د برید خندلې خو ټینګار کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسیدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. تېر کال د اکتوبر په مه حماس پر اسرائیلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نورې ځان سره یې رغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرائیلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 240 زرو ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90 سلنه اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتره تیل د غیواده ګاونډۍ ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه او پاکستان او افغانستان په ترتیب هغې ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار وسیدونکو په ځانګړي ډول موټر چلوونکو له وردی مدیرایسي له بې کیفیت او خراب تیلو شکایت کوي. دوی وايي د خراب تیلو لامل وسایتو ته جدي تخنیکی زیانونه اوښتي او هر ورځ موټرونه خرابيږي. شمس د کندهار یو سیدونکو وايي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشينونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایتو چلوونکو پروژو لوی بار دی.
موږ بل نوی موټرسکلان یا شو موټران روان کړی پر عمومي لار پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل. کله چې مستری ته وارول راغه مستورور تر لزر 15000 14000 داس ډیر نور پیسو پر وایش پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو لامل خراب شوی دي. زموږ غوښتنه له حکومتي مسولینو دا ده چې د تیل کیفیت پاملرنه وکړي او بل خصوص د تیلو بیته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خراب تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسی او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. د طالبانو د حکومت له نور ماو سټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سم توګه وڅیړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کرد خراب سی وی د مسیرانو ته چاکتره وخت واسه د دانڅه په سی وی وای تیل خراب دي. نو د دولت څخه مغوستنه دغه د چی دغه سی یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې ستنه وسی د تیلو چې د څنګه تیل چې څنګه راځي څنګه زی.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مسترخانه لري وايي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپل وسایتو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو لامل د موټر انجن تخنیکی ستونزه پیدا کوي او ژر خرابېږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزه ژر ژر بدل کړي.
په اوتا کې دوه موټر درې موټر دغه تیل داسې راځي خراب یا پاسنګان باندې یا ماشینان خراب کړي. نور نو کې سړی کړی د سټریچ مقصد د تیلو سړی راوړس کی.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایتو احتراق سیستم په سم توګه کار کول ته نه پریږدي چې لامل یې وسایت زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په شهر او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځیدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات سی یو ته مشته سي ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب سي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو ته استما یعنی د سالنډي په شمول سره دا رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
و مغشتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډرډ ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاقېږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي و چې ایراني تیل ورته قاچاقېږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه دی ویلي خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک لسوالی کې د دیورن کرخې پوګدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پل شوین خطه پای ته رسیدلی ده. خو په یاد سیمه کې طالب چارواکو ازادي رډیو ته ویلي و چې وضعیت لا هم نورمال نه دی. د شوراباک لسوالی لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ازادي رډیو ته ویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسې په حالت کې دي. دا نه خطه تیر ورځ سهار پیل شوی او مازیګر نه وخت پای ته رسیدلی ده. خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لار لا هم تړلې ده. نور حال پر راپور کې
کته هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیسو ترمنځ د تیرې ورځې پیل سوي وسله والا نښته پای ته رسیدلې خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لار لا هم تړل سوي ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قومندان ملا ظفر الله ازادي رادیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته.
جګړه خورکې پرون د 3:00 بجې شروع شوه بیا تر 4:00 بجې پورې دوام وکړي. وسه جګړه نشته الحمدلله پای ته رسیدلې. پاکستان له طرفه د وړاندې اوانو نو دغه ورزول نو خامخا د مسلمانانو معلوماته یا فصلو د شانو ته توان رسیدلې. موږ دوه کونو پوسټ جوړول اول ته د پاکستان د قوتو نو اوانو نه ورزول ټکانې کوله. موږ مجاهدونو بیا مجبور شو د پاده لپاره ټکانې په وکړه نږدې د سو پوسټ چې و دغه تاوران دغه ور ختم کړم. فلحال سیالات برابر نه دي. مجاهدینو د دفاع په حالت کې دي خپل سنگرو په مورچو کې ناشته نو
ملا ظفر الله وایي چې د سیمه اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیر خبره سوې ده. نو موري وویل چې په دې نخته کې د دوی لوري ته مرګزوب نه ده اوخته خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمه د پولیسو قماندان امجد سومرو بي بي سي پښتو سره خبرو کې دا کړی چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نخته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولې خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ جان نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسكر هم ټپي شوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د غزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لار تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې لستونزو سره مخ کړي دي.
پاکستان او افغانستان خاص دغه یو شوراباک کو مشکای خلاص او دلار سوسته د بندسل کې د ډیر خلک دی چې تکلیف جوړ کړي. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دی چې د نور لار سبا نه مورمو نو پر دغه لار باندې د تګ راتک او هغه وسته د صداګه پرون درایسي بیا دغه مشکل په کې سوې دي. نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسله والې نښتې زیاتې سوې دي. تازه څو ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتي او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبلې هم لرله. د دغه نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستانی سوی د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکو ممتاز نن ازادي رادیو ته وویل
ورځ حالات بخي نورمال او خلک ټول کډوال شوی دی لکه سلالا او دغه منطقي چکه میزي دغه پنځه کلی سلالا وشتلو تدکیه او شاده کې دا ټول چې دی دا بيزي شوی او لګل خلک یو یو کډ اوس نن چې دی بیرته حرکت کړي روان دي خپل ساحه ته ځان رسي کوم کډ چې زیاده پاتې شوی دغه پاتې دي
د یادولو د چې په دی ورستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترنګلې سوې دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړای دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د داعش خراسان څنګه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې پټن ځایونه لري.
د 15 دقیقې بعد خبرونه هم درته لرو. خو اوس خبرونه پاکستان او زلبیا د طالبانو پر حکومت غ کړی چې د هغو ترګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمه امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز زهرا بلوچ نن د اکتوبر 8 په یوې خبري ناسته کې هغې دعوې کړي چې ګواکې د بامیان او کابل پر بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅې کوي چې دا ترګر ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. دغې بلوچ په خبره طالبان د پرځای چیرور معلومات کړی خدای چې د دې ډلو د ځپل دی پیل کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت هوایي چلند وزارت د وا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدید ورښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویب پاڼې د ویلمی په خبرول سره ویلي چې د دې ورښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کرنال، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردک او غزنی کې شوې دي. پیلمه کې راغلی چې د ورښتونو له کبله د سیلابونو دروتو امکان هم شته. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت وایي په تېر به میاشت کې څه باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې وه بیرته مسترد کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبري آژانس پر خپل ایکس پاڼې د دې وزارت د بیان په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردک، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه چې دا ځمکې د چا له غصب څخه راګرځول شوې دي څه نه دي ویلي. پاکستانی چارواکو د بلوچستان و مخکخه فاله ماهرنګ بلوچ بهر ته سفر راګرځولې ده. ماهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس پانی پیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک کارت په ورنړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روانه و چې د کراچۍ لوی ډګر راګرځول شوې ده.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. نن په 25 دقیقې بحث کې ستاسو هر کلی کوو او پر دې خبرې کوو چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نن کال پوره شو. هغه جګړې چې بربادي راوستله، د زرګونو کسانو د وژنې سبب شوه او د افغانستان موضوع یې تر سیوري لاندې راوستله. کال مخکې په دې ورځ حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي او متحدو وسلوالو یې ناببره پر اسرائیل حمله وکړه، نږدې 1200 کسان یې ووژل او شاوخوا 250 نور یرغمل کړل. تر دې پیښې وروسته اسرائیلي پوځیانو په غزې تړانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې لا هم دوام لري. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2400 کسان وژل شوي او څه باندې 9000 نور ټپیان شوي دي. په غزه کې روانې جګړې په رسنیو کې د ډیرو پام له افغانستان څخه منځني ختیځ ته واړاوه، ځکه د دې جګړې له پیل سره اسرائیل نږدې هر ورځ په لبنان کې هم له حزب الله ډلې سره ډزې تبادله کوي. د حماس ډلې د سیاسي دفتر مشر اسماعیل هنیه د جولای پر 1.5 د تهران په پلازمینه تهران کې په 14 کې ووژل شو چې تهران او حماس یې پړه پر اسرائیل واچوله. تر هغه وروسته د لبنان د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله شاوخوا دوی اونۍ مخکې په بیروت کې د اسرائیل په یو لړ هوایي حملو کې ووژل شو. د دوی وژنې په سیمه کې د یوې پراخې جګړې په باب اندېښنې وپارولې او د کړکیچ بڼه بدله شوه. پاینه هلکې نن د اکتوبر 8 نیټه ده چې 23 کاله مخکې په دې ورځ د طالبانو لومړۍ واکمني نسکوره کړی سوه. تر دې تحول وروسته افغانستان کې بنسټیز بدلونونه راغلل. خلکو په لومړي ځل په انتخاباتو کې ګډون وکړ، میلیون ننجونی شونځوی ته ولاړې. د نارینه و ترڅنګ شوزو په نړیواله کچه د افغانستان استازیتوب وکړ او داسې نور. خو اوس دا هر څه بدل دي. په څو شیبو کې له میلمنو سره همدا څېړو چې نن سبا ولې افغانستان د رسنیو په سرلیکونو کې نه دی، ولې نړیوالې رسنۍ پر هغه څه چې دا مهال په افغانستان کې روان دي چوپه خوله دي. په منځني ختیځ کې روانو تحولاتو افغانستان څومره د خلکو له پامه غورځولی؟ له میلمنو سره په څو شیبو کې مطرح کوو.
facebook.com/azadiradio
د 15 دقیقې د باس میلمانه دی احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سرپرست سفیر و. رحمت الله اندړ چې په تیر جمهوریت نظام کې د ملي امنیت شورا ویان پاتې سوی او د پانتون استاد عزت الله پیژند درې وړه میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې داودزی صاحب، تاسو تر اوسه په منځني ختیځ بیا په ځانګړي ډول غزې تړنګ کې ورستیو تحولاتو ستاسو په نظر افغانستان څومره د نړۍ له پامه غورځولی؟
اول د یوکرين جګړې پیلېدو کې هم د افغانستان نتوجه خو لاړلند، د غزي د جنگ پیل نه بعد د الله هم کم شوې ده. په څو برخو کې دا اثرات خپل لري. یو خو د سیاسي توجه هم کمیږي افغانستان په اړه، بل د افغانستان په منځ کې د حقوقي ستونزو باندې کینګار او څارنه هم کمیږي، ځکه چې توجه نور حقوقي مسایلو ته په خبرې میانه کې زی. او بیا د افغانستان د لیګل د کومکو لیګل لری باندې هم خپل اثر رسوخ لري، ځکه چې کومکونه موږ لیدلی دي چې افغانستان کې کمیږي په تدریجي ډول او نور ځایو کې ورته اړتیا زیاتیږي. نو دا هم د افغانستان په دننه کې بشري حالت ته لږ نورم مشکلات سره برابر کړی دی.
ډېر مننه نندړ صاحب. ستاسو په نظر افغانستان کې داسې مهال یا اوس مهال داسې څه روان دي چې ستاسو په نظر نړۍ باید ورته پام وکړي؟
افغانستان موضوع په رسنیز ډګر کې یوازې په دې باندې بحث کیږي چې طالبانو د ښځو په دغو حقوقو بندیز ولګاوه، طالبانو د نجونو په تعلیم باندې بندیز لګولی دی، او طالبان له تروریستي ګروپونو سره اړیکې لري او له القاعده سره اړیکې نه دي شکولي. او یوازې بحث هغه څه کیږي هغه د طالبانو د لاقانونیت کیږي. طالبان قانون نه لري، طالبان نظام نه لري، طالبان استازولي نه لري، یعنی په دغه شانو باندې بحث کیږي. طالبانو تر اوسه پورې دغسې یو استازولي هم هلته یو قانونمند داسې نظام نشته دی چې هم داخلي او هم بهرنی مشروعیت ولري چې دوی د هغه نظام په مټ باندې په هغه یو قانوني استازولي باندې وکولی سي په هم خپل ځان مطرح کې او هم لنور نړۍ سره اړیکې جوړې کې. نو په افغانستان کې یوازې اوس د لاقانونیت بحث ته، یوازې د ادب مشروعیت بحث ته، یوازې د نجونو په تعلیم باندې د بندیز بحث ته. تر ډېره بریده چې افغانستان په نور نړۍ کې پیژندل کیږي، چې د افغانستان نوم واخیستل شي، د افغانستان له نامو سره فوراً همدغه خبره ذکر کیږي چې طالبانو د نجونو په ښوونځیو باندې یا په ښوونځیو باندې بندیز لګولی دی. دا خبره ورسره کیږي. دوهمه خبره چې را ورسره زمینه کیږي، یا د طالبان یا د افغانستان له نوم اخیستلو سره د نورو نړیوالو ذهن ته ورځي، هغه همدغه ذهن ته ورځي چې هلته په خلکو باندې بندیزونه زیات شوي دي. هلته یو داسې ډله حکمه شوې ده چې هغه دغه خلک یعنی له یو داسې مستبد رژیم حکم شوی دی، یو داسې خلک دي چې هغه خلک خپل ارادې ته خپل خوښې ته او نه پرېږدي، حتی هر څه په زور پرې باندې کوي. دغه یو عام تصور دی د طالبانو له راتګ سره او د افغانستان له نوم اخیستل سره او د طالبانو له نوم اخیستل سره.
عزت الله پیژند هم را سره دی. پیژند صاحب، نړیوال بنسټونه او د نړۍ مهم هیوادونه چې د افغانستان په مسله کې ښکېل و، اوس افغانستان دومره نه یادوي، یا د اوکراین د جګړې یادونه کیږي لکه مخکې چې د وزیر صاحب ورته اشاره وکړه، یا هم په غزې تړنګ کې د روان کړکېچ چې مسله یادوي؟ څه توپیرونه دي د افغانستان، د اوکراین او د منځني ختیځ ترمنځ چې هغو هیوادونو ته لومړیتوب ورکول کیږي او دا هیواد هیریږي؟
په لوی سر کې د افغانستان په وضعیت کې د بدلون بنسټ په نړیوال سیاست کې، د نړۍ په نظم کې د هغه پلان د مخې چې کلونه مخکې جوړ شوی و، د بدلون راتګ دا په دې معنی ده چې د طالبانو راتګ نه تصادفي وو او نه د طالبانو بریا وو پر جمهوریت باندې. طالبان چې دا ادعا کوي چې موږ جمهوریت راوپرځوي دا اوس اداخل ملت واضح شوی ده چې دا کار د نړیوالې ټولنې خصوصا د امریکا د ملاتړ پرته اصلا هیڅ امکان نه درلودي. نو دا د نړیوالې ډرامې بهتره ده ووایم چې د طالبانو راتګ یوه برخه وه او دا پلان شوی وه چې د طالبانو په راتګ سره به افغانستان د نړۍ له پامه غورځول کیږي او دا د غرب او د ستورو نړیوال سیاستونو د پلان یوه برخه ده چې عمل کیږي او دا وضعیت ما په نظر باندې له بده مرغه نور هم د خرابوالي حالت ته ځي. ولی جمهوریت وپرځول شو او ولی طالبان راوستل شو جواب واضح دی که څه هم دا عمیقې څېړنې او تحلیل ته اړتیا لري خو زه به د خلکو د پوهولو لپاره دا ووایم چې د جمهوریت یا د یو قانونمند یا د خلکو خوښه د راغلي نظام په شتون کې دغه نړیوال پلان د پلي کېدو وړ نه و ځکه چې هغه یو داسې اداره وه حداقل چې خلکو ته ځواب ویونکې وه او په ټوله نړۍ کې د افغانستان بیرغ رپیدي او د نړۍ د سیاستونو او د نړۍ د ګډ سره باید جمهوریت ګام په ګام مخکې تللی وای. نو دا پلان شته د دا پلان پلي کېدل عملی نه و ځکه داسې اداره رامنځته کړه شه اوس ولې منځني ختیځ تر درو کالو وروسته بیا په خاصه توګه اوکراین ته د نړۍ پام اوښتی دی دا هم تصادفي خبره نه ده. تاسو وګورئ د که تاسو نړیوال مطبوعات تعقیب کړئ د هغو د خولیت څخه کله کله په خطا کې د ستورو سیاستوالو اته د استخباراتي ادارو د خولې څخه کله کله دا خبره وځي یا په غیر مستقیم متوګه دا خبره وایي چې خلکو ته روښانه کړي چې افغانستان زموږ لپاره نور اهمیت نه درلودي ځکه چې هغه پلان چې ما یې مخکې یادونه وکړه هغه د افغانستان په افغانستان کې د یو داسې غیر قانوني او داسې ترهګري ډلې په شتون کې عمل کېدای شوای دا چې درتي ورتیر شو ولی افغانستان ولی د منځني ختیځ هوادونه تاسو وګورئ د ستورو نړیوالو پلانونو او د ستورو نړیوالو جګړو یو تر ټولو غټ پټ هدف اقتصادي هدف دی دا چې د بشري حقوقو نمور کې یا د دیموکراسي نمور کې یا د بیان ازادي نمور کې دا د خلکو د تیرستلو د پاره یو وسیله ده اما اصلا د هغوی هدف د یو هیواد پر زیرمو خېټه اچول دي او د یو هیواد د زیرمو څخه په غیر قانوني توګه استفاده کول دي چې دا کار اوس په افغانستان کې روان دي او دا کار کیږي اما د افغانستان ډېر ستر هیوادونه ډېر غنی هیوادونه د زیرمو د پلوه خصوصا د تیلو د پلوه د تیلو د زیرمو د پلوه او د نورو قیمتي قانونو او د ځمکې لاندې شتمنیو له پلوه د منځني ختیځ هیوادونه ډېر شتمن دي ځکه نو توجه ها خوا ته اوښتې ده. د بل پلوه د جو پالیټکس له نقطې نظر منځنۍ ختیځ یو خاص اهمیت لري افغانستان ته دا د دغه برخه په هر نو چېرې ده چې او نړۍ په دې د لړۍ ستر هیوادونو په دې پوهیږي چې څوک منځنۍ ختیځ کنټرول یا څوک پر منځنۍ ختیځ کنټرول او کلري هغه په دې معنا ده چې هغه د نړۍ پر ټولو برخو ولکلري دا یو دوهم ټکی دی چې یا دوهم نقطه ده چې د نړۍ او د نړیوالو توجه د افغانستان په نسبت منځنۍ ختیځ ته اوښتی ده. تاسو وګورئ د په دې وروستیو کې تیرونی د منځنۍ ختیځ ترڅنګ د ایران او د اسرائیل موضوع رامنځته شو دا په دې معنی ده چې مخکې څنګه ما یادونه وکړه حالات پر دغه حال نه پاتې کیږي نور هم خرابېږي او هدف هم دغه دوا اومده لتون و چې د خلکو د پهولو ته پاره د خلکو په جواب ما وایله نور لتون مست او فکر کوم هغه د پروګرام تر حوصله اوس وته خبره ده.
ډیر مننه ښاغلی سیار داود زی. نن پر افغانستان د امریکا د متحده ایالاتونو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د حملې 23 کاله پوره سول. دا تحول افغانستان ته څومره مهم و چې تر لاسه کړل او چې له لاسه ورکړل؟
دا څه دی چې ډیر یو اسانه پرتله سره کولای شي چې د 2001 افغانستان په خپل ذهن کې را یاد کی او د 2021 افغانستان ولو که سقوط هم کړی منګو تاسو ډیر توپیر نو دا ټول توپیر د جمهوریت د شل کلو او د امریکا او د ائتلاف د شل کلو حضور نتیجه ده. په دې کې د زیربناس جوړول د کابل او د غټو خارو مخ څنګه بدل شو دا خو خاره خبرې دي، مګم د دې شاته ډیر نور پرمختګونه شوي چې په سترګو نه ښکاري په اسانۍ باندې، لکه د قوانینو د مقرراتو په خیدل او زیاتېدل او بهتره کېدل، همداسې د تعلیم کچه لوړېدل. د افغانستان په سلهاو کلو تاریخ کې دومره د تعلیم کچه نه ولوړه شوې په دې صورت باندې څومره چې د جمهوریت په شلو کلو کې موږ تاسو دا لاسته راوړنه ولیدل. او د دې پرته افغانستان خپل حیثیت ترلاسه کړ په دنیا کې، په نیوم لسیزه کې هغه سوادت کې چې نن پروت دی، مګر د شل کلو کې افغانستان حیثیت درلود، سیالو نړۍ کې خپل رول درلود، په سیمه ایزو نړیوالو مسایل کې خپل دریز درلود او خپل دریز څرګندولی شو. نو لیست د پرمختګونو ډیر زیات دی. بعضې یو څه ستونزې سره مواجه شوي دي، د طالبانو بیرته راتګ نه په شا لګیا دي روان دي، مګم خدای فضل دی پرمختګ دومره و چې موږ ویلی شو چې افغانستان اوس بدل شوی دی، همدا او تر دې حده پورې بدل شوی دی او پرمختللی دی چې بیرته هغه د نیوې لسیزې حالت ته وړل دا به شونی نه وي.
ډیر مننه اندړ صاحب. 23 کال مخکې نړیوال ائتلاف د طالبانو د هغه وخت حکومت رنګ کړ، یو نسبتا دیموکراتیک نظام رامنځته کړ. نن بیا طالبان پر افغانستان واکمنان دي، هغه ډلې چې لا هم دیموکراتیکو ارزښتونو ته ژمن نه ښکاري خو د نړیوال ټولنې چلند ورسره بدل ښکاري. ستاسو نظر څه دی چې نړیوال ټولنه ولې د دوی په وړاندې نرم دریز لري؟
لومړی خو نړیوال ټولنه خصوصا غونډي هیوادونه دوهې په مذاکراتو کې ښکیل هیوادونه هغوی تل د لابتدا نه دا قناعت ورکړل شوی وو، خصوصا خلیلزاد په دې مسله کې ډېر تود وګرځېدو، شاوخوا هیوادونو ته پاکستان په دې کې ډېره زیاته لابي وکړه چې طالبان بدل شوي دي او طالبان هماغه پخواني طالبان نه دي لکه تیر چې ډېر متهجر دي او هر څه ته طالبانو په هر ساحه کې او په هر برخه کې بدلون کړی دی. بیا به یې هماغه ویډیوګانې ورته ښکارولی چې طالبان ګوره اوس دغه سې ویډیوګانې جوړوي او پخوای د عکسونو په عکسونو باندې بندیز لګولی و، یعنې ګڼ داسې څه یې ورکول خلکو ته په دې باندې قناعت ورکو او دوی داسې فکر وکړو، هیوادونه له ابتدا نه داسې فکر وکړو چې طالبان هم تعامل کوي او هم تعامل ته آماده دي او هم یې تغییر کړی دی. خو په وروستیو کې طالب ګاونډیو هیوادونه دا ټول ولیدل چې طالبانو هیڅ تغییر نه دی کړی. له طالبانو سره د خلکو تعامل کټ مټ داسې دی لکه په کلی کې له یو بدماش سره ستې خلکو تعامل دي، هغه سړی چې اخه سړی هم یې هغه له دا بدماش نه ځان ګوري وایي اساس نه اوس په کومه کار راورسېږي کنه، یعنی له طالبانو سره دغه تعامل داسې نه دی چې هغه کوم رسمي تعامل دی، چې نور سره تعامل کوي د خپلو ګټو لپاره تعامل کوي، بیا هم تر اوسه پورې په رسمیت باندې نه دی پیژندلی. همدارنګه دا نور خصوصا پاکستان چې طالبان شل کاله د پاکستان په غېږ کې اوسېدو او دوی ته یې دا ډاډ ورکړی چې کوی پاکستان ګټې به تضمینوي، په هغو برسېره تر اوسه پورې هم طالبان د دوی له ولقې نه دي وتلي، یعنې دا معنا چې اوس هم طالبان د دوی په واک کې دي، په کنټرول کې دي. دا ځینې وخت کې نمایشي جګړې رامنځته کی، په هغو برسېره دوی هم په رسمیت ونه پیژندل. امریکایانو خپل لومړی ورځ له طالبانو سره هغه تعامل پو همدغه رقم باندې بنا وسی ګوکه پر رسمیت په نه پیژني. تاسو به د دوه هېدې قرارداد هغه متن کتلی وي چې د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ کوم قرارداد شوی دی، په هغه کې تر اصلي متن دا کلمه ډیره زیاته تکرار شوی ده چې طالبان د طالبانو د اسلامي امارات سي امریکایي پو
د طالبانو په نوم پیژنې او په اسلامي امارت نه پیژنې. دا کلمه تر متن به خیز زیاته کې تکرار شوې ده. ولې ځکه دا لومړی ورځی طالبانو ته سترڅو پوری امتحان نه ورکړی، خلک په رسمي ډول تعامل نه شو سره کولای. دا اوس تعاملونه یوازې د خپل ګټو د خپل شخصي ګټو په بنیاد باندې دي. حتی یعنی داسې حتی هر هیواد داسې فکر کوي لکه یو بل هیواد چې طالبان د دوی خلاف باندې وکاري ونه کاروي. یعنی هر یو په دې فکر کې دی طالبان خو لکه یو ریموت کنټرول بم داسې دی، طالبان لکه یو ګرنیټ داسې دی، طالبان لکه یو خطرناک شی داسې دی. اسنی یو څوک یو هیواد دی بل هیواد په ضد باندې وکاروي، نو هر یو کوشش کوي چې خپل تعامل داسې ورسره جوړ کړي چې نه یې د دوی خلاف باندې وکاري. نو نور د طالبانو سره تر اوسه پورې رسمي تعامل نشته دی، یوازې یعنی رسمي کوم څه نشته دی. دا سره لدې چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر متخی ډېر زیات هڅې وکړې په دې اړه باندې، خو تر اوسه پورې هیڅ یعنی دا د درې کاله پروسیوی دي تر اوسه پورې سیوادن دي پرسمیت باندې نه پیژندل.
ډېر مننه پیژان صاحب. د اندر صاحب له خبرو معلومیږي چې له طالبانو سره که دوستي دغومره خطرناک ده نو دښمني هم ورسره خطرناک ده. ستاسو نظر څه دی چې آیا د طالبانو په وړاندې د یو سیاسي مخالف دریځ غوره کولو وخت دی؟
طالبان زه په دې باور یم چې څنګه چې اندر صاحب یادونه وکړه، هغه یو 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 د نړیوالو سیاستونو د لاس یو اله ده. هغه څه چې هر څوک یو څه ډېر امتیاز ورکړي، یو څه ډېر پیسې ورکړي، هغه یې اخیستلی شي، هغه یې د خپل ځان په ګټه باندې تمام کارولی شي. او دا کار اوس غرب او امریکا کې طالبان هیڅ خطر نه دي. طالبان د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استخباراتي ملاتړ پرته اصلا هیڅ ضربیت نه لري، او دا د دوی څخه ډار اصلا په کار نه دي. په دې شرط چې دا اصل پر ځای چې ما یادونه وکړه ده، نو د دې تر څنګ طالبان په لومړی دوره کې متاسوبولي د لچه هم طالبان لکه څنګه چې په د طالبانو په لوي سرچینې د سیمې هیوادونه او د لړۍ هیوادونه داسې انعکاس ورکړي چې دا یو جوش حرکت و، دا رامنځته شو، دا د خلکو د منځ څخه راوخوځېدي او دا د خلکو په اصلاح سره یو ډول استازولي کوي. داسې نه ده، دا د لومړي سر څخه دغه څرک یو استخباراتي منبع درلوده، د یو استخباراتي لوبې او د یو استخباراتي پلان برخه وه. او څنګه چې راوپرځول شوله، هغه هم یو پلان و، دغه پلان یو برخه وه چې اسامه بن لادن ورته دغه کې ورته بانه کوي. او دوی ته د پردې تر شا اوس دا شواهد تابر سره سوي دي، ویل سي و چې تاسو به زموږ دغه غوښتنه نه مني چې موږ ته اسامه را وسپاري. دا چې د اسامه په نسپارلو کې د نړیوالې ټولنې تکاتوا هغه بیل باسي. اوس هم ز عیني سناریو تکرار وینم. اوس د طالبانو د راپورځول یا د طالبانو د انفجار ریموت د نړیوال ټولنې په لاس کې دي، او هغه سترتکمه دا ده چې دوی خپل ایجاد کړی ده. هغه د نجونو زده کړې او د نجونو پر مخ باندې د شپږم ټولګي څخه پورته د تعلیم د فرصتونو تړل دي. زه په دې باور یم او د دې نتیجې ته رسیدلی یم چې بیا به د طالبانو د راپرځولو همدغه که نړۍ وغواړي، که نړۍ د نړۍ ګټې دا غوښتنه وکړي، دغه شی او دغه سرعت ما باور کړي، او طالبان به تر پای پورې دا شی تر څو پورې چې د دوی د نابودۍ سبب نه شي دا شی زما په نظر باندې، ما په شخصي مطالعه باندې دا به دوی نه مني. او دا یو آپشن د دوی د نابودۍ د آپشن او د نړیوال سیاست او د نړیوال لوبي د پلان د وی برخه په توګه باندې پات دي او کارول کیږي.
ډیر مننه. داود زید صاحب، د طالبان په وړاندې د مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ هم اتحاد نه تر سترګو کیږي، نړیوالې ټولنې هم د دې موضوع یادونه کړې ده. د طالبانو د مخالفو ډلو ترمنځ ولې تر اوسه پورې یو واحد دریز یا واحد اتحاد نه دی رامنځته شوی؟
د اتحاد کلمه یو غیر حقیقي کلمه ده په سیاسي ډګر کې. منګ تاسو که د نورې نړۍ سیاسي فضا ته وګورو، هلته هم اتحاد نشته دی د سیاسیونو ترمنځ. اختلافات ډېر زیات دي، په ژور بحثونه کېږي په مختلفو مسایلو باندې. نو په سیاسي ډګر کې اجماع بهتره کلمه ده چې سړی وکاروي، چې ولې د افغانستان د سیاسیونو ترمنځ اجماع نه ده رامنځته شوی. او دی کې لږ ذره شاته پاتې دي، باید کار وشي. خو لازم نه ده چې یو واحد ډګر کېدای شي چې څو ډګر یې بیا د خپل منځ کې همغږي ولري او کوارډینیشن ولري. ښه، یو اساسي ستونزه دلته دا ده چې د افغانستان غیر طالب سیاسي قشر یو ستونزې سره مواجه دي چې آدرس نشي جوړولی ځان ته. یو مرکزیت بیرون د افغانستان ورته ستونزمن تمامیږي، ځکه چې هیڅ هیواد دې ته چمتو شوی نه دی تر اوسه چې افغانستان سیاسي فعالیت ته په خپل خاوره کې اجازه ورکړي، که دا د سیمې هیوادونه وي او که د نړۍ هیوادونه وي. او د دوی د دې هیوادو اجازه پرته افغانستان په طبیعت کې سیاسیون نشي کولای چې یو مرکزیت کې راټول شي اول ته خپل سیاسي چارې مخته بوزي. او آدرس ډېر یو مهم شی، یو آدرس چې نه وي بیا فکرونه هم پراګندوي، مجالس هم پراګندوي، ځکه بې اجماع نه رامنځته کیږي. د یو اساسي ستونزه همدا ده. زه مطمئن یم چې که یو هیواد رامنځته شي، داسې یو هیواد چې د افغانستان ملي منافعو سره ټکر کینی او هلته د دفتر جوړولو فضا را برابره شي، نو سیاسیون به هلته لاړ شي او هغه آدرس کې به دوی کولی شي چې مهمو مسایلو باندې یو بل سره اجماع ته ورسیږي. د سیمې بعضې هیوادونو یو څه علاقه ښودلې په دې کې، خو هغه داسې هیوادونه دي چې افغانستان سره اساسي د منافعو ټکر لري. نو د سیاسیون څومره زما معلومات د علاقه نه لري چې هلته لاړ شي او هغلته خپل سیاسي فعالیت شروع کړي، ځکه چې د افغانستان د ملت قار سره شاید برابر شي. بیا
ډېر مننه. شاوخوا یوه نیمه دقیقه لرو. اندړ صاحب، که په لنډو کې راته ووایاست چې ولس څومره له پامه غورځول سوی دی دغو تحولاتو ته په پام، هغه ولس چې وخت یې رایه ورکوله خپل مشران یې ټاکل، نن سبا ستاسو په نظر څومره له پامه غورځول سوی؟
کپلان ډول باندې وای یوازې هغه ولست نه سرای ورکوله، بلکې هغه ولست چې طالبان یې په وګو باندې ټکول، یا هغه خلک چې طالبانو ته لابي کوله. حتی په جمهوریت کې به موږ د جمهوریت له دغه نه به د مزایا او نه به ګټه مخسته، هغه خلک چې په کلیو کې وو بيخي پام دې طالب دا باور ورکړی وسی بس ک نظام چپس او دولت اسلامي نظام راغی هر څه به ګولې ګلزار وي. ټول ولست څکه طالبانو سره موافق وو او څکه طالبانو سره مخالف وو، څکه د جمهوریت پلویان وو او څکه د جمهوریت پلویان نه وو، څکه په دې منځ کې ناستو ټول خلک اصلا ولس په هیڅ مسله کې اوس پختل کیږي نه، ځکه طالب دی ولس په زور باندې نه دی راغلی. دا خبره ډیره غلطه وه چې طالب دی ولس په زور باندې راغلی. زه یو لنډ مثال تاسو ته وایم، دغه ولس کله طالب پلوی دی که غیر طالب پلوی دی، که جمهوریت پلوی دی او که په دې منځ کې ناست دی، خدا درې حالت دی. دغه دا ټول د انجینرو د مکاتبو دروازې خلاصې غواړي، خو مګر طالب یې طالب نه ور خلاصوي. د دې د معنا ده چې ولس اصلا دلته هیڅ نظر نه کیږي، ولس هیڅ معنا نه لري. د طالب په امارت کې ولس بې معنا دی، ولس د ولس خبره اصلا نه اورېدل کیږي.
ډیر مننه. 25 دقیقې بحث مو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ وروستیو تحولاتو افغانستان د نړۍ له پامه څومره غورځول سوی دی. په دې بحث کې میلمانه و احمد سیار داودزی چې په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان سفیر پاتې سوی دی، رحمت الله اندړ چې په تېره جمهوري نظام کې د ملي امنیت شورا ویاند وو، دغه راز د پوهنتون استاد عزت الله پیژند. د دې بحث له برخوالو مننه.
ਨੇ ਮਿਲੇ ਕਾ Jigar zum